پېښور کې د ماسپخین دوه بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل ګړی کې بیا هم زه هارون بچا در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه د قانوني لارې او د رڼا پر لور مو درته راوړي. خبرونه به له مجید بابر اوړو.
د بلوچستان حکومت د پخوانی سینیټر عثمان کاکړ د مړینې د وجوهات معلومولو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی. د جاني خیلو د پرلتوالو او حکومت ترمنځ مذاکرات کامیاب شول. تاجکستان وایي د طالب وسلوالو د بریدونو نه پس 19 افغان سرتیري د دوی پولي ته اوړېدلي دي. مشال د خبرونو تفصیل. د بلوچستان حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو پخوانی مشر عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د صوبې وزیر اعلی جام کمال په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د فاتحي پر موقع وکړ. نوموړي وویل چې فاتحي تر وتګ لمخه یې د عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو په حق لا اقدام کړی دی. دیوائی ما په دې اړه اقدام کړی دی. اوس به دا خط های کورټ ته لیږو او پر دې به نور کار کوو. بلوچستان حکومت ستاسو هرې مرستې ته تیار دی. د بلوچستان د داخله چارو وزارت په غوښتنه های کورټ دوه ججان جسټس نعیم اختر او جسټس ظهیر الدین کاکړ وټاکل چې د عثمان کاکړ د مړینې د لاملونو پلټنې وکړي. عثمان کاکړ د جون پر 18 نیټه په خپل کور کې د بې هوشۍ په حالت کې منزل شوی و چې وروسته یې په کوټه کې ډاکټرانو د سر آپریشن وکړ. هغه د نور علاج لپاره کراچۍ ته یوړل شو چې عملته مړ شو. د هغه زوی خوشحال خان ویلي چې پلار یې په طبیعي مرګ نه دی مړ شوی بلکې ورباندې حمله شوې وه. د بنو جاني خیلو اوسیدونکو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته پرلت ختم کړی او د بجل شوي ملک نصیب خان مړی خبرو ته سپارلی دی. د حکومت او جاني خیلو مشرانو ترمنځ پرون د اوتمازو وزیرو مشرانو په منځګړتوب خبرې اترې وشوې چې پکې حکومت ډاډ ورکړ چې د مارچ په میاشت کې شوی تړون باندې به عمل کوي. د پخواني او نوي تړون د عملي کولو لپاره د اوتمازو وزیرو مشرانو او کسیزه کمیټه جوړه شوې ده. دا تازه تړون پرون په بنو کې د حکومتي ډلې غړي او د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټ وزیر شاه محمد وزیر خبریالانو ته اعلان کړ. د جاني خیلو د 15 کسیزه کمیټه ته یو غړي ډاکټر نور محمد پرون مشال لري ته ویل چې حکومت یې ټولې غوښتنې منلې دي.
فیصله خو دا منه وشوه چې زړاودو ته عملي کوم او دا نوې دي چې څومره څه توان شوی دی هغه چې مدوزان ته تعادل کوم. دغه پر جرګه جوړه شو لا غیر جرګه تفول اختیارات ملته شو چې دا ویل ته په اختیارات کې دي.
دا پرلت د مئی په یو دېرشمه نیټه له هغه یو ورځ وروسته پیل شو چې کله نامعلومو کسانو د جاني خیلو یو مشر ملک نصیب خان ووژل. دوی د ملک نصیب مړی د احتجاج په توګه تر پرونه په پرلت کې ایښی و. پاکستانی پوځ وایي چې تېره ورځ د بلوچستان د کیج ضلع په هوشاب سیمه کې د یو چاودنې له امله یو سرحدي عسکر وژلی شوی. په کوټه کې د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې تېره ورځ په شپک سیمه کې د پاکستان سرحدي سرتېرو د اوبو یو ټینکر د کولو چې پرې د ریموټ کنټرول په واسطه بمی برید وشو چې پکې یو سرتېری کفایت الله ووژل شو. د بلوچستان حکومت دا پېښه غندلې ده. تر دا مهال د دې چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. پولیس وایي په کورمه قبیلې ضلعه کې نامعلومو وسلوالو شپږ مزدوران تښتولي دي. د دې سیمې د پولیسو مشر طارق اقبال بیګا مشال لري ته ویل چې مزدوران پرون هغه مهال وتښتول شول چې د موبایل فون ټاور یې ستنې لګولې. نوموړي زیاته کړه چې پیښه په لرې پرته سیمه کې شوې ده نو ځکه له دوی سره بشپړ معلومات نشته. په وینا یې پولیس د پیښې ځای ته رسېدلی دی. ځایي خلکو مشال لري ته ویلي چې له سنګړوي سره نږدې له درانې شګې سیمې څخه نامعلومو وسلوالو 13 مزدوران تښتولي چې پکې په وینا یې لس کسان وروسته پرېښودل شول. هېچا تر اوسه دی پیخی زمواری نرمانلی. او روسته خبر ده چې د افغان حکومتي سرتیرو یو بل ډله په صلاح لري د تاجکستان پولیس ته واوري ده چې افغان طالب وسلوالو د افغانستان په شمال کې خپل حملې زیاتې کړي. د تاجکستان سره د دوګونو د جون په وشتمه ویلي چې د بلخ ولایت د کالدار ولسوالۍ په چوکچوک بازار کې د افغان سرتیرو په یو چک پوسټه د وسلوالو طالبانو د برید نه پس 19 افغان سرتیري تاجکستان خواته واوړېدل. د تاجکستان سرکاري خوار میډیا د راپور لمخه خاور میډیا د راپور لمخه تاجک پولیس ساتونکو سرتیرو د بشري او د ښه ګاونډیتوب اصول لمخه هغه افغان سرتیرو ته په آزادانه توګه هغه هیواد ته د ننوتو اجازه ورکړه کوم چې د دوی پولیس ته وراوړي دي. ول په دې نګدو سو هفتو کې وسوالو طالبانو په داسې حال کې د حکومت سرتیرو نه په لږونو ولسوالۍ نیولې دي چې د امریکا په مشرۍ کې بهرني ځواکونه د افغانستان نستنېږي. امریکا د افغانستان نه د ټولو ځواکونو د وتلو نیټه د روان کال د سپتمبر 11 ټاکلې ده. بلخوا یو لوړ پوړي پولیس چارواکي مشالې ته ویلي دي چې د جون په 20مه طالب وسوالو په میدان وردګ ولایت کې د 500 نه زیات سرتیري نیولې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل سره زو رپورټونو ته. د بلوچستان د اعلی وزیر په غوښتنه د دې صوبی های کورټ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مشر عثمان خان کاکړ د مړینې د وجوهات معلومولو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. های کورټ دا اقدام لاغه وروسته وکړ چې د صوبی اعلی وزیر ورته د کورونا او چارو وزارت له لارې یو خط ولیږه. د پلټنو دا اعلان پرون اعلی وزیر جام کمال په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د فاتحې پر وخت وکړ. کاکړ د جون پر 18 په کوټه کې په خپل کور کې بے هوش شو چې وروسته هسپتال ته یوړل شو. د سر عملیات یا اپریشن وشو خو څو ورځې وروسته د نور علاج لپاره کراچۍ ته یوړل شو چې هلته بیا مړ شو. دغه زوی خوشحال خان او ګوند یې وایي چې عثمان کاکړ باندې حمله شوې وه. تفصیل د ایوب ترین پر رپورټ کې.
دا اعلان د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د جون په 18مه نیټه په مسلم باغ کې د پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ د فاتحې پر مهال په خپل وینا کې وکړې. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان اڅکزي او نور سیاسي او قبایلي مشران موجود وو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان زیاته کړه چې د بلوچستان حکومت واره غغام اخستلو ته چمتو دی. په کوم کې چې د عثمان خان کاکړ د کورنۍ او د پښتونخوا ملي او میګون تسلی کېږي. د دې مقصد لپاره خپلوانو سره وحدول مرستو ته هم تیار دی. د نوموړي په وینا چې مسلم باغ ته د روانېدو څخه لمخه په کوټه کې د عدالتي کمیشن د جوړولو په خاطر یو خط ولوړپوړو چارواکو ته لیکلی دی چې د کورنۍ چارو وزارت یې په دې ترڅ کې د بلوچستان های کورټ سره تماس ونیسي. وروسته د بلوچستان اعلی وزیر پر دې امر باندې د کورنۍ چارو صوبایي وزارت لخوا د عدالتي کمیشن د جوړولو لپاره و بلوچستان های کورټ ته یو خط لیکل شوی دی. په خطي سمري کې د بلوچستان های کورټ څخه غوښتنه شوې ده جسټیس نعیم افغان او جسټیس زهیر کاکړ باندې د دوه کسیز عدالتي کمیشن جوړ شي. د دې څخه لمخه د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د بلوچستان حکومت د یو بل خط ته لاړې. د پخواني سینټر عثمان خان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنې لپاره د یو عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې وه. په اسلام آباد کې په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د سینټ چیرمن دا خط د جون په 25مه نیټه د پښتونخوا ملي او میګوند سینټر سردار شفیق ترین له لوري په سینټ کې د عثمان خان کاکړ د مرګ په اړه د پلټنې د غوښتنې وروسته لیکلی دي. په کوټه کې د کارپوهان له لوري امکان څرګند شوی دی چې ډېر ژر به د بلوچستان های کورټ لخوا د پخواني سینټر عثمان خان کاکړ د مړینې په اړه یو عدالتي کمیشن وټاکل شي. په دې ترڅ کې چې مکله د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي سکتر او پخواني وزیر تعلیم او دریم زیارتوال سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د عثمان خان کاکړ د قاتلانو د نیولو لپاره په کار دی چې حکومت په آزاده توګه پلټنې وکړي.
چې دا واقع څنګه شوی وای د صوبایي حکومت واري وزیر لاله ماګوتو ونیول چې دا ستاسو واري وته به دا تحقیقات کول معلومات بدي کول موږ په دې پسې ولیزو او استاد اعظم واري ده چې موږ ته د سر مال تحفظ راکړي. نن موږ سر تللی دی شهید کړل شوی دی. تی دا اعظم واري وایي چې تی دا کار کړی وای سر ته م رسولی وای تی نه دی کړی. دغه نوټیفیکیشن چې پرون شوی دی موږ په اتی به پکښې نو اوس به حال کوو چې موږ ته د های کورټ جوډیشل کمیشن دغه ججان مستبد محترم دی چې ګا پارټۍ که پر دې بله خبره کولی کوشش تر څه کې نه کوله چې دوی آزاده او خودمختار انکوایري وکړي او دا معلوم کړي چې دا پېښه څنګه له چا او ولې ده او موږ ته د دې کاغذ وښيي او د ده قاتلان معلوم شي او هغه باقاعده سم په سزا ورسیږي.
د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي صدر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د جون په 18مه نیټه د بې هوشۍ په حالت کې د کوټ وسیول هسپتال ته راوړل شوی وو. چیرې چې ډاکټرانو د سر اپریشن کړی وو خو چې کله وضع زیاته خراب سو نو بیا د جون په 19مه نیټه و کراچۍ ته په یو ځانګړې تیاری کې وړی وو. چیرې چې نوموړي د جون په 20مه نیټه په یو شخصي روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. په دې ترڅ کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصرت لازیر د جون په 19 نیټه مشال ډیډو ته ویلي وو چې عثمان خان کاکړ په خپل کور کې زخمی شوی دی او په هسپتال کې ډاکټرانو د سر د چپ اړخ آپریشن وکړی. دغه ډول د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د کراچی په یو شخصي روغتون کې د مړینې وروسته د مشال ډیډو سره په خبرو کې د هغه مشر زوی خوشحال خان کاکړ ویلي وو چې د پلار ناڅرګندو کسانو په یو درانه شي په سر وهلی او قتل کړی دی. پر دې باندې د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو وروسته ویلي وو چې د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ مرګ په طبیعي توګه شوی دی. د نوموړي په وینا چې ځینې قوتونه ودې ته غلطه بڼه ورکوي خو که کورنۍ یې د دوی سره تماس ونیسي نو حکومت به په دې اړه پوره کومک ورسره وکړي.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
د عثمانځای وزیرو د مشرانو په هڅو د حکومت او جانخیلو د اوسیدونکو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي چې په نتیجه کې احتجاجانو پرون خپل 28 ورځنی پرلت ختم کړل. دا پرلت د جانخیلو د یو مشر ملک نصیب خان تر وژنې وروسته د مې پر 1 پیل شو. نوموړی نامعلومو وسلوالو وژلی او پرلتوالو له حکومت غوښتنه کوله چې سیمه دې له وسلوالو پاک کړي او د تشدد د پیښو مخنیوی دې وکړي. د 100 ورځو تر پرله پسې مذاکرات وروسته حکومت پوخ ډاډ ورکړ چې له دوی سره د مارچ په میاشت کې شوی تړون به سل په سله عملي کیږي. تفصیل له عمر وزیر اورو.
مرستیال کمشنر بنو کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی او د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر خبري غونډه کې وویل چې حکومت د جاني خلکو غوښتنه منلې. د دوی سره د مارچ په میاشت کې شویلی کله تړون ژمنه به عملي کیږي چې ورته د قبایلي مشرانو او ورکنی کمیټي جوړه شوه. هغه کمیټي به په جاني خلکو کې د حکومت لخوا امنیت ټینګښ لپاره د حکومت اقدامات ساري. دا پرلتوالو شو توانونو حساب بلګوي. ملک نصیب او د احتجاج په دوران وژل شوی یو بل ځوان کورانو ته د حکومت لخوا انصاف او مرستو ورکولو لپاره به هم یاده کمیټي د حکومت او جاني خلکو ترمنځ منځګړی وي. صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر پریس بریفینګ کې وویل
جرګه جوړه شو چې د عامځای او د عثمانځای په مشیرون باندې مستقبل دو نو د دې چې څومره سکینه دي د زړې ماده یا نوې چې څو داسې حادثات پیښ شوي دي توا په اختیار جرګه جوړه شو. دته حکومت هو اختیار ورکو او جنی خیل قوم هو اختیار ورکو. ونن جنی خیل قوم دغه جرګه ته د خپل در نه ختمول اعلان وکړ او اشتلا دي چې کیم تحفظات دي د امن نے برا اقدامات کی دا جرگاو اگے ریکمنڈیشن حکومت کو حکومت من وان کتاب نے عمل کو
دا جانی خلو یوم شر او پرلت کمیٹی غڑے ڈاکٹر نور محمد مشال ریڈیو تا وویل چ حکومت سرا مذاکرات کامیاب شول مطالبات یمنل شوی پرلت یہ ختم کڑ
فیصلہ خدا من وصل چ یعنی اغا زڑود تن عملی کوا او دا نه وی دي چې څومره څه ایتوان شوې دي هغه چې کی مدوزات ته در کوه دغه پر جرګه جوړ شو. لا غیر جرګه تفول اختیارات ورته شو چې دا وي تو په اختیارات کې وي پرجم پر بندو میږي یعنی د حکومت جمع کیږي کیم توانې شوې دي کیم یعنی خبرې دي یعنی لسینه دي زخ شهید یو شوې دي یعنی یو چې کیم د کنه زخمین ته چې دي ګرسینا موټرسایکلینا ټکټرینا ډېر خبرې دي هغه چې هغه د جرګه بختیار کړل چې دا ته یعنی د خلک نرولی کا تو تفول اختیارات ته
دا جانی خلو مشر ملک نصیب خان د مې پر درشمه نیټه نامعلومه وسلوالو وژلې وو چې د مې یو درشمه نیټه نه جاني خلو پر لټ پیل کړ. درویش ورځې پس دوی اسلام آباد ته مارچ پیل کړ چې د باکا خلو په مقام پولیسو لخوا یې سار کړل شول او مذاکرات پیل شول چې بل اخر 13 ورځ دغه مذاکرات د حکومت او د جاني خلو ترمنځ کامیاب شول. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
په کورمه کې د سړی تختونې یو تازه پیښه شوې ده. پولیسو ځایي خلک وایي نامعلوم وسلوالو په منځنۍ کورمه کې شپږ مزدوران تختولي دي. چارواکي وایي د دې کسانو د موندلو لپاره عملیات پیل کړي دي. په دې سیمه کې پخوا پوز د وسلوالو پر ضد عملیات کړي ول او ویلي ول چې سیمه یې له هغوی تر ډېره پاکه کړې ده. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې.
پولیسو په علاقه کې تختول شوی یوازې د شپږو مزدورانو تصدیق کړي او وایي ټول شپاړس به درک کول چې پکې لس واپس خپل کورونو ته راغلي. په تختول شوي مزدورانو کې د پولیسو تر مخه د دیر سیمې محمد انس او امداد خان، د اوکاړې محمد کاشف، د هغه ورور محمد آصف او ګل فراز او د چرسدې محمد فرمان نمونه شامل دي. د ضلع پولیسو مشر طارق بال وایي دا پیښه په لرې پرته سیمه کې شوې نو ځکه ورته پوره معلومات نه دي را رسېدلي، خو دومره ده چې پرون راهیسې شپږ مزدوران بے درک دی. جی تاسو ته انشاءاللہ تفتیش مکمل شي نو ټول معلومات درکوم. اوس خو پولیس لاړ دی، ډیر لرې ځای دی، واپس نه درغلی. چې راشي نو دته انشاءاللہ هر څه وایي. په منځنی کورما کې د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره حکومت د موبایل ټاور په لګولو کار پیل کړی، چې بګې هغلته تر شلو زیات ټاورو باندې د سیګنل حقوق د موبایلنګ کمپنۍ حاصل کړي. د موبایلنک موبایل کمپنۍ یو مشر سلمان افریدی هم یاد پیښه تایید کړه، خو اوی ویل ورکشي مزدوران د دوی نه بلکې د هغه شخصي کمپنۍ دی کم ته چې هغلته ټاور لګولو کار حواله شوی. د پیښې ذمہواري تر اوسه چا په خپل سر نه داخسته. د درنیو شګې د منځنی کورمې د زحمش په حدودو کې راځي، چیرته کې تر پوځي عملیاتو وروسته یاد سیمه لا وسلوالو پاکه ګرځول شوې وه، خو عام وګړو د تختولو تازه پیښې تر کېدو وروسته د سیمې امنیتي یو ځلې بیا له خطر سره مخامخ کړي. تر دې وړاندې دوه داسې پیښې وشوې چې هغلته وسلوالو عام وګړي د ټوپکو په زور له ځان سره تختولي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جون پر شپږویشتمه د خیبر پختونخوا اسمبلی د نوي مالي کال لپاره د صوبایي حکومت د 1.1 کرب روپو بجټ منظور کړل. دا په داسې حال کې د اپوزیشن ګوندونو په بیا بیا ویلي چې د حکومت له کارکردګۍ دوی مطمئن نه دي. په پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګواکې اپوزیشن دا ځل حکومتي ګوند ته لاره ورکړه چې خپل بجټ له اسمبلی په اسانه پاس کړي. دا چې ولې جواب یې په دې رپورټ کې وو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د جون پر شپږویشتمه د صوبایي اسمبلی بجټ غونډې ته په خپلې تفصیلي وینا کې په بیلابیلو شعبو کې د خپل حکومت د کامیابیو یادونه وکړه. نوموړي وویل حکومت یې توانېدلی چې د چشمه، رایټ بینک کینال، ټانک، زام ډیم او د لویو سړکونو ترڅنګ د نهو صنعتي ساحو یا زونونو جوړولو چارې پیل کړي. خو په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د جون پر 20مه مشال رډیو ته وویل په بجټ کې د ګرانۍ قابو کولو او خلکو ته د روزګار موکو برابرولو لپاره هیڅ د پام وړ وړاندیزونه نشته. نوموړي زیاته کړه د دې لپاره چې د کامی اسمبلی د بجټ غونډې په څیر د دوی هغه هم د ستغو سپورو خبرو او تاوتریخوالي ښکار نشي، اپوزیشن ګوندونو پریکړه کړې وه چې خپل بحثونه په آرامه فضا کې وکړي.
په یو روپۍ 15 پیسې مونږ یونټ پیدا کوو، نکدا یو بجلی هم مونږ تدی په خپل قیمت را کړه. د بیروزګارۍ مسله به زمونږ حل شي، د ګرانۍ مسله به زمونږ حل شي. نن زمونږ د صوبې سړکونه چې دی هغه د کندراتو شکل دی، د صحت نظام ډیر زیات کمزور دی، تعلیمي نظام خو بیخي په شا لاړو. مرکز له ټولو نه سیوا مدن چې دی هغه زمونږ صوبه ورکي، نو د ټولو نه سیوا ظلم چې دی هغه زمونږ صوبې سره روان دی. قومی اسمبلی کی جسنگ اولڑ بازی اوشوا یا دا ڈیر بدرنگ ماحول جوڑ شو، من کم از کم عوامی نیشنل پارٹی دا فیصلہ کرے واس چھ منگ دے دغی قائل نہیں ہو. نو دے سموت زمون بجٹ ڈسکشن شوی دے، ڈیبیٹ شوی دی، باقی خو اپوزیشن خپل کردار ادا کرے دے، خپل کردار با ادا کرے.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په خپل بجټ تقریر کې د بجلی د خالص منافع او د کامی مالیاتی ایوارډ په څیر موضوعاتو په یادولو وویل چې حکومت به د صوبې پر مالی او آئینی حقونو له مرکز سره هیڅ رقم روغه جوړه ونه کړي. نوموړي هیله وښوده چې د 2001 زیږدیز د کامی سرشمیرنې رپورټ تر خپرېدو وروسته به کامی مالیاتی ایوارډ ته له نوي سره کتنه وشي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې له ډیرا اسماعیل خان د پیپلز ګوند غړي احمد کونډي مشال رډیو ته وویل که دوی د بجټ په اړه جمع کړي خپل کټ موشنونه بیرته نوې اخستی، نو د تیر کال په څیر به دا ځل هم پر بجټ د خبرو موقع له لاسه ورکړی وای. نوموړي زیاته کړه په بجټ تقریر کې واضح کړي چې د صوبې خلک پر خپلو وسایلو د بشپړ اختیار له حقه محروم ساتل شوی دي.
چې کومه په توکیری روانه ده د اسمبلیانو کې د کالم ګلوچ دا مونږه وایټ کړی دی. ما په 15 نکاتو باندې خپل تقریر کړی دی. یو نیټ هایډل پروفیټ، دوم فیډرل اکسایز ډیوټي آن آئل چې خیبر پختونخوا ټول نه زیات تیل پیدا کوي، نو مونږ ته فیډرل اکسایز ډیوټي نه ملاویږي. لکه دا صوبایي حکومت ناکامي ده انډر آرټیکل 154 دا زما کانسټیټیوشنل رائټ دی، زه خیرات نه وړم. دریم شما اوبو شیر چې کوم دی ایرسا اکورډ مطابق نړولو کې صوبایي حکومت ناکامه شو. نمبر 4 زما چې کم ګیس دی زما اول حق جوړیږي، اگر پس کا زمانہ دی نو بل صوبہ دے استعمال ہے پنزم زما ٹوبیکو دے 110-120 ارب روپے جوڑی گی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے اور سیلز ٹیکس کے خو مونتا
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان یو استازي میر کلام وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې حکومت ولې له اسمبلی د خپل بجټ په منظورولو کې له کوم مشکل سره مخ نه شو وایي په پاکستان جمهوري غورځنګ کې د شامل ګوندونو ترمنځ اختلافات او د خیبر پختونخوا د اسمبلی د نن هم د اپوزیشن ګوندونو کارکردګي اغیزمنه کړې نوموړی البته خوښ دی چې حکومت د نوي مالي کال په بجټ کې د ده د سیمې د روغتونونو د ضرورتونو پوره کولو او هم د لویو لارو جوړولو لپاره پیسې بیلې کړې دي.
دو تهایی اکثریت د دوی سره دی. اپوزیشن په خیبر پښتونخوا کې ډیر زیات کمزوری دی. اوس د دی پی ډی ایم او دغه په واجه چې کومه ستونزه را روانې دي دا زمونږ اپوزیشن یم هغه په اثر انداز شوی دی او هغه واقعي چې ټف ټایم ور نه کړی شو دوی خو وعده کړی دي چې د اپوزیشن کسانو ته به دا پر موږ فنډز ورکوو.
د نوی مالی کال لپاره د خیبر پختونخوا په بجټ کې چې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه اسمبلی ته وړاندې کړل د پرمختیایي چارو لپاره 301 ارب روپۍ بیل شوي دي. جګړه د جمعې ورځې په خپل بجټ تقریر کې ډاډ وښود چې حکومت نور د کورونا وایرس وبا له اثراتو راوتلې او هڅه کوي چې د صوبې د پرمختیا او د ولس یې د خیر ښېګړې خپل پلانونه عملي کړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش په شارټ ویوز 2113 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د نوي مالی کال په خپل بجټ کې په پخوانی فټا کې د یو شمېر پروژو د زرګونه کنټراکټ ملازمینو د نوکرایو په خولو اعلان کړی دی. د پخوانی فټا د پروژو ملازمین د حکومت دې ګام ته خوشاله دي. خوای چې دې نوملړه د دوی یو شمېر ملګري د ځینو شرطونو نه پوره کولو له وجې ایستل شوي دي. دوی په خبره حکومت باید دغه ملازمینو د روزګار غم هم وخوري. د روانې جون میاشتې پر 1 یو شمېر پروژې ختمیږي چې حکومت په پخوانی فاټا کې پیل کړې وي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د مالی کال 2021 او 2022 بجټ د منظورۍ د وینا په وخت په رسمي توګه اعلان وکړ چې د پخوانی فاټا په یو شمېر پروژو کې کار کوونکو کنټراکټ ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړ او دې لپاره یې باقاعده قانون سازي کړې وه او دغه ګام یې پورته کړ. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 1 په قبایلي ضلعو کې د یو شمېر پروژو وخت ختمیږي او دې سره د دغه ملازمینو د بیروزګار کېدو اندېښنه موجوده وه. حکومت وایي دا څه باندې 15,000 ملازمینو خو په دې کې ټولو ته مستقل حیثیت نه دی ورکړی. یعنی یوې کمیټې په ذریعه ترې دا مهال هغه کسان اخیستل شوي چې د فاټا سیکټریټ په وخت کې د پروژو د برتیو لپاره شو اشتهاراتو ټیسټونو او انټرویو له لارې اخیستل شوي وو. یعنی اوس ترې لږ تر لږه 3,000 کسان مستقل شول او په بل مرحله کې بتره نور کسان هم واخیستل شي. جمشیر خان پردی ته پخوانی فاټا د صحت محکمې په یو پروژه کې کار کوي. د مشال ریډیو ته وایي د حکومت په دې اعلان ډیر خوشاله دي خو چې کوم ملګری د ځنې شرطونو نه پوره کولو لوجې مستقل حیثیت نه پاتې دي په کار د هغوی ته هم موقع ورکړل شي.
وزیر اعلی خو چیف ایگزیکټیو او دغه د دې انډر نامونګر ډیر خوشاله شلو د دې لپاره مخکنه قانون سازی شوی و دا کم چې دا ډیټا کلیکټ شوی و دا د لا ډیپارټمنټ نه د فینانس ډیپارټمنټ نه مختلف مراحل نه تیر شوی و. نو ان شاء الله موږ ټول مرګري چې سمره یو ملازمین دي موږ ډیر خوشاله یو او د دې موجوده حکومت شکریا ادا کوو. زنه داسې مرګري دي چې هغه اوس مطلب د دې ریګولرایزیشن مستقل کې دوه لک پاتې شوی دي هغه کې د دینی مدارس دي او ورسره چې کم دي ال اف ای او پروجیکټ ایجوکیشن نو هغه ان شاء الله ختم کیږي زمونږ یقین دی د موجوده حکومت د سیتاب کوي زنه دا سیدی چې نان پرپچوال سټیټس پروجیکټونه دی نو هغه کې مونږ حکومت نه فیل دی چې هغه کم سوق داسې مرګری وی ایڈجسٹ کړي شي نو زمونږ د موجوده حکومت نه فیل دی چې دا ایڈجسٹ کړي شي
فاټا ډیولپمنټ اتھارټي پروژه کې کار کوونکې واحد پردی وای د خوانې فاټا د کنټراکټ ملازمینو بحاله لپاره یو مخصوصه طریقه وا او د غیر مستقل نویت والا کسان ترې پاتې شول خو په کار ده دوی هم بحالو ساتل شي او مستقل حیثیت ته ورکا
پدې کې اسټابلیشمنت ډپارټمنټ یو پرفارما هر ډپارټمنټ تور کړي وا کنسرن تا چیر دی سیکرټری صاحبان دې دا پرفارما ساين کی چیر دا پروجیکټ پرپچول ان نیچر دی یا ادر دین دی پدې کې چې څو کم سیکرټریان صاحبانو چا خو هغه پرفارما ساين کا خو پاره کې دا سی یو سو ډپارټمنټ دی چې هغه پرفارما هغه سیکرټری صاحبانو ساين نکړي چې پاره کې یو دی جنرال ایجوکیشن دی ابو 600 نبره کسان دی پروسیس نه تقریبا چې ډراپ کیږي لګیا دی دویم چې کوم دا د سکل والا ملګری وو هغه هم تقریبا سراوند اباؤٹ 150 کسان دی نو ټول ناول خو موږ ګورنمنت نه دا مطالبه ده او دا کسان هم په دې کې کنسیډر شي
په خوانی فاټا سیکرټریټ کې په صحت تعلیم اریګیشن لایف سٹاک زراعت او د بیا بحالې شعبو کې دغه ملازمینو د تیرې اوږدې مودې راهیسې کار کاوه په 2013 کې د 15 مینی بدلون لاندې فاټا خیبر پختونخوا کې ورګډېدو سره د فاټا سیکرټریټ هم ختم شو او د دغه سیکرټریټ ټولې ولسی ادارې سره د ملازمینو په صوبایي ولسی ادارو کې شامل کړل شوې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په پاکستان کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پښتنو مشرانو پخوانی وزیرانو او د پارلمان پخوانی غړو یو غونډه کړې ده په دې کې دوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وطنې په پاکستان کې پر میشتو پښتنو د ممکنه غیظ جاج اغیستې ده. دا غونډه د جون پر 26 په اسلام آباد کې شوې چې قربتوبې د پیپلز ګوند یو مشر خواجه محمد خان هوتی کړی دی. د غونډې ګډونوالو مشال اړو ته ویلي دوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د امنیت خرابېدو په اړه اندېښمن دي. امریکا ویلي د روان کال د سپتمبر تر 13 به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو په خپلو حملو کې شدت راوسته دی. تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې
په دې لړکی د جون په 26 په اسلام آباد کې د 15 سیاسي مشرانو یو غونډه د پخوانی وفاقي وزیر او د پیپلز ګوند یو مشر خواجه محمد خان هوتی په مشرۍ کې وشوه. د جون په 26 مشال لیډیو سره په خبرو کې نو موړی وویل د دې سیاسي غونډې منتظم رحم بادشاه شیرپو د جون په 26 د مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل د دې غونډې په ایجنډا د افغانستان سره سره د قبایلي ضلعو انضمام او د صوبایي حقونو لپاره د سیاسي وابستګۍ نه پرته یو خپل کېدل هم وو. د دې غونډې یو ګډونوال او د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو پخوانی مشر شہزادہ گستاسب خان مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل چې دوی سره ویره ده چې د افغانستان نه د امریکایي پوزونو د ستنېدو په صورت کې به هغه هیواد بیا د کورنیو جګړو ښکار شي او زیاتوي. چکل حلت جنگ پیل شی نو دو پخوا پشان با ډیر خلک زمون سوبی تارا کړي کیږي. زمون سره دا ویرا دا چې بیا به زمون په اقتصاد او ټولنه هم د دې اغیز وي. زمون غواړو چې دواړو خواو ته امن وي او غواړو چې داسې کردار وولو بولې شي چې دا معاملات خلوري ته ولاړ شي. د دې غونډې مشر خواجه محمد خان هوتی وویل چې په دې لړکی باب بل غونډه د جولای په میاشت کې کیږي او بیا به د لوی جرګې را بلل لپاره د پښتنو سیاسي او غیر سیاسي مشرانو ته د دې غونډې متفقا لایې عمل مخکې ایږدو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوردونکو په پېښور کې د ماسپخین دونی می بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د بلوچستان حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو پخوانی مشر عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د صوبی وزیر اعلی جام کمال په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د فاتحي پر موقع وکړ. نوموړي وویل چې فاتحي تر ورتګ له مخه د عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو په حق لا اقدام کړی دی. د بنو جاني خیل اوسیدونکو له حکومت سره تر کامیابه مذاکرات وروسته پرله ختم کړی او د وجل شوي ملک نصیب خان مړې خبرو ته سپارلی دی. د حکومت او جاني خیلو مشرانو ترمنځ پرون د اتمادو وزیرو مشرانو په منځ پر توپ خبرې ترې وشوي چې پکې حکومت ډاډ ورکړ چې د مارچ په میاشت کې شوی تړون باندې به عمل کوي. پاکستانی پوځ وایي چې تېره ورځ د بلوچستان د کیچ دلی په هوشیار سیمه کې د یوې چاودنې له امله یو سرحدي عسکر وژلی شوی. په کوټه کې د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې تېره ورځ د پاکستان سرحدي سرتېرو د اوبو یو ټینکر ډکولو چې پرې د ریموټ کنټرول په واسطه به لیدل شو چې پکې یو سرتېری کفایت ولا ووژل شو. د بلوچستان حکومت دا پېښه غندلې ده. تر دا مهال د دې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. پولیس وایي په کورمه کې د معلومو وسلوالو شپږ مزدوران تښتولي دي. د دې سیمې د پولیسو مشر طارق بال بیگا مشال لیډیو ته وویل چې مزدوران پرون هغه مهال وتښتول شول چې د موبایل فون ټاور یې ستنې لګولې. نوموړي زیاته کړه چې پېښه په لرې پرته سیمه کې شوې ده نو ځکه له دوی سره بشپړ معلومات نشته. هېچا تر اوسه د دې پېښې ذمهواري نه ده منلې. د افغان حکومتي سرتیرو یو بل ډله پس له هغې د تاجکستان پولیسو واوړې ده چې افغان طالب وسلوالو د افغانستان په شمال کې خپلې حملې زیاتې کړي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د جون په ویشتمه ویلي چې د بلخ ولایت د کالدار ولسوالۍ په چوکچوک بازار کې د افغان سرتیرو په یو چک پوسټ د وسلوالو طالبانو د برید نه پس 19 افغان سرتیري تاجکستان خواته واوړېدل.
مشال لډیو دوردونکو اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته ورو د خبرونه بوريوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو 19 خبرونه اوري. زه بوريوال کاکړ مو د کوربا په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې بنیادی انساني حقوقونه څه ته وایي او د پاکستان په آئین کې د دې ملک اوسیدونکو ته کوم بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شوی دي. پر دې به هم خبرې کوو چې د اساسي قانون یا آئین لمخې په ملک کې د میشتو خلکو ذمہواری څه دي. د دې پښتنې جواب هم لټو چې په بنیادی حقوقونو او ذمہواریو د ولس خبرول ذمہواری د ریاست او کنه ولس به په خپل هم په دې ځان پوهوي چې دوی پر ریاست څه حقوقونه لري او ریاست له دوی څه غوښتنې لري. د دې هر څاوریدو ته د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو شای په بیا بیا د بنیادی بشری یا انساني حقوقونو نوم اوریدلې. د نړۍ د نور هیوادونو په څیر د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې هم د ملک هر وګړي یا شهري ته یو شمیر بنیادی حقوقونه ورکړل شوی دي. قانون پو عبدالرحیم وزیر وای هر ملک یو آئین لري او هغه آئین د ولس او ریاست ترمنځ د دې تړون معنا لري چې ګواکې ریاست به د خپل وګړو حقوقونه خوندي ساتي او وګړي به آئین کې ورته ټاکل شوی ذمہواری پوره کوي.
آئین هغه شی دی چې مطلب د یو ملک یا ریاست او د چې کم خلق دی رایا ده دغی په منځ کې یو تړون دی یو معاهده ده. نو په هغه آئین کې دننه بشري حقوق یو ځان ته یو چپټر دی یو پورا کدې امریکې آئین وګورې کدې برتانیا وګورې کته د فرانس وګورې کته د ټولو ملکونو آئین وګورې نو په خپله بنیادي انساني حقوق یو ځان ته څنګه ده.
ایډوکیټ سمی الله وایي دا هغه حقونه دي چې دا یو انسان له زیږیدنې سره سم هغه ته حاصل وي او دا د ټولو انسانانو لپاره برابر وي.
بنیادی بشری حقوقونه یا دې ته چې موږ په عامه ژبه کې بنیادی انساني حقوقونه ویلی شو دا هغه حقوقونه دي چې کوم د یو انسان سره لکه مطلب انهیریټیډ پیدایشي هغه حقوقونه چې کوم یو انسان ته حاصل دي او په دې بنیاد ورته حاصلې چې هغه کس چې کوم یو انساني نو چون کې د دې الفاظو نم دا واضحېږي چې دا هغه حقوق دي چې یو انسان ته په دې وجه حاصل دي چې هغه د انسانانو د کمیونټي سره تعلق ساتي یا د انسان د معاشري سره تعلق ساتي. او دویم د دې وضاحت کو زده حکم چې دا هغه قسمه حقوق دي څنګه چې د یو انسان مختلف اعضاء لکه سترګا دارنګ غواګ لاس دا د انسان د وجود سره تړلی دي. نو په دې قسمه دا بنیادی بشري حقوق چې کوم دي دا هم د انسان د وجود سره تړلی دي. دا د انسان د وجود نه جدا کېدای نشي.
ایډوکیټ سمی الله د بنیادی بشري حقوقو بیلګې یا مثالونه داسې وړاندې کوي
لکه بنیادی انساني حقوق چې کوم دي دا غي د ټول نړۍ به حق چې کوم دی یو انسان دی هغه تمنګه د عین په جبه کې زمونږ لیکلې شي رائټ ټو لایف د ژوند حق چې انسان ته د ژوند حق حاصل دی. به دا غینه بعد چې کوم دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی انسان ته د معاشرتي ژوند حق حاصل دی انسان ته په معاشره کې د اسوسییشن چې ویلې شي ګروپ یو تنظیم سازي حق حاصل دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی. دا رنګ انسان ته چې کوم یي مختلف قسمه حقوق دي چې زمونږ د آئین تقریبا د آرټیکل 89 تر آرټیکل 29 پورې دا وی کور کړی دي چې په هغه کې د تعلیم حق دی په هغه کې روغ صحت حق دی په هغه کې چې کوم دی د پرایویسي حق دی چې کوم د انسان یو پرایویسي دی هغه کې د انسان د آزاد حرکت حق دی لکه انسان یو زینبل زیات دی شي په هغه کې د انسان د پیشې حق دی چې انسان یو پیشه اختیارولی شي کومه پیشه چې کومه هغه غواړي چې هغه د قانون په چوکاټ کې نه نه وي په هغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه څه عقیده نظریه ولري په هغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل ملک د حالات واقعاتونه هغه ته پوره معلومات ورکړي شي هغه انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل
اظهار رائے ازادي کولای شي. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان د 3 کال په آئین کې شاوخوا شل شکونه یا آرټیکلونه د بشري حقوقو په اړه دي.
بنیادی انسانی حقوق په دې پاکستان کموش کمل کې ژوند کوو نو په دې کې دا آرټیکل 8 آرټیکل پورې نو پدې کې دا د بشري حقوق سره دا آرټیکل دی نو پدې کې مختلف آرټیکل دی چې په دې کې تاسو ته مطلب د ساسو د ژوند ضمانت درکوي چې ژوند بس تاسو نه بغیر د یو آئینی او قانوني لارې بغیر ماورای عدالت تاسو نه څوک د ژوند حق نشي اخستلای تاسو کا فرض کا پیوزی کی چرتا تاسو خلاف چا کیس وکاو ریاست وکاو یا بل کس وکاو و تاسو ته چې کومه دا عدالت کې یو مکمل ویژي وکیل دلیل اپیل تبا یو فیر ٹرائل یو دام تا ته یو حق حاصل دی کنه او د دین علاوه دا دی چې مطلب تشرت بزنس کوي د ملک په دې ملک کې چې تاته یې شناختی کارت شناخت درکړی شناختی کارت یې درکړی دی پاسپورټ یې در سره دی ته دغه ملک شیری ته دې ملک په کوم ګوټ کې هم چې ته بزنس کوې که څوک ریډی یو دا لاس والا ریډی لګوي که څوک دکان لګوي یا دا داسې بل داسې کار وي نو دې هغه آزاد دی چې په هغه ملک کې دای خپل یو کاروبار وکړي د خپل خوښې خپل بل بچو ته روزي وګټي.
د پاکستانی آئین د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لومړی دا ژمنه سوي ده چې ریاست به د وګړو سلامتیا باوري کوي. ایډوکیټ سمیولا د آئین د آرټیکل داسې تشریح کوي.
دا زمونږ د آئین د آرټیکل 9 لاندې کور کیږي. او آرټیکل 9 چې کمی هغه د دوو شیزونو ضمانت ورکوي، چې یو بد انسان ژوند چې کمی محفوظ وي، او دویم بد هغه ازادي محفوظ وي. دا ده نو د ژوند چې کوم مقصد دی، مطلب دی، دا وخت تر وخت سره چې کمی د دې مطلب او مقصد واضح کیږي، مزید په هغه کې وسعت پیدا کیږي. په ساده الفاظو کې خود یو انسان چې کوم زندگی ده، دا هغې تحفظ چې کمی ده، د ریاست ذمہواری کېدای شي. خو موجوده وختونو کې د دې هغه تشریح چې کومه ده، ماتاسو څنګه وویلی چې وخت په وخت سره په دې کې دوسی او یا وسعت پیدا کیږي. لکه زه به یو مثال تاسو ته درکم، د پاکستان په سپریم کورټ کې یو کیس فایل شو په 1994 کې، رپورټډ دی، لکه پیلډی 1994 سپریم کورټ تقریبا 693 یو داغی سائټیشن دی یا حواله ده. په دې کې چې کوم هغه یو بنیادی سوال دار اوچت شو چې د انسان هغه رائټ ټو لایف یا د ژوند حق چې دی، هغه د کوم ځای پورې، لکه د دې هغه حدود څه دي. نو د هغې هغه وضاحت چې کوم وشو، هغه په دې سره سپریم کورټ وکړه چې د ژوند هر نه صرف د روح او د وجود هغه رشته قائم ساتل نه دي، بلکې د ژوند چې هغه نور کوم بنیادی ضروریات دي، هغه هم د ژوند په حق کې راځي.
له نوموړي مې وپوښتل چې یو عام وګړی به د ژوند په حق څنګه پوهېدای سي، یعنی د پاکستان آئین تر کوم حده د یو وګړي د ژوند خوندي کولو ضمانت ورکوي.
نو د دې ټول د ژوند حق چې کوم دی، د دې تحفظ نه مطلب دا دی چې د ریاست دا ذمہواري ده چې یو انسان ته د ژوند تیرولو لپاره هغه برابره زمینه چې کومي هغه مطلب انوایرمنټ یا ماحول چې دی هغه برابر وساتلی شي. او په دې معنی هیڅ قسمه مطلب د بهر نه چې کومي څه داسې تجاوز ونه کړی شي. نو د یو عام انسان لپاره د ژوند حق پیژنګلو لپاره بنیادی خبره دا ده چې ژوند صرف د روح او د وجود هغه رشته قائم ساتل نوم نه دی د آئین لاندې، بلکې د ژوند مطلب دا دی چې د انسان هغه بنیادی چې کوم ضرورتونه دي. لکه تاسو چې ما څنګه وضاحت وکړ چې آرټیکل 9 زموږ د کانسټیټیوشن چې کوم دی هغه دې خبره وضاحت کوي، په هغه کې د دوه الفاظ کور کړی دي چې یو لایف دی او لیبرټی ده، زندگی ده او ازادي ده. او دا دواړه ډېر وسیع مفهوم لري، مطلب د زندگی مفهوم هم ډیر وسعت لري او د ازادۍ مفهوم هم ډیر وسعت لري.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د پاکستانی آئین په دې آرټیکل کې یوازې د انسان د ژوند خوندیتوب خبره نه ده، بلکې په دې کې د هر هغه څه د حفاظت ژمنه یا وعده سوې ده چې د یو انسان له ژوند سره تړلې دي.
په آئین کې بالکل دا ویل شوی دی، آرټیکل 9 یا ماده 9 چې کومه ده، سیکورټی آف پرسن، یعنی د شخص چې کومه سلامتی ده. نو شخص زمونږه د پښتو کې د شخص چې کومه معنا کوو، په انګریزي کې د دې معنا ده نه ده، ځکه چې په قانون کې پرسن، په پرسن کې بیا لایف هم رالی، لایف هم راځي، مطلب ژوند هم راځي، او د ژوند سره تړلې مال هم راغی، د ژوند سره تړلې عزت هم راغی، د ژوند سره تړلې هر ازادی، دا ټول سیزونه چې دی دا بیا ټول په پرسن یا شخص فرد کې راغلل.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای په آئین کې تر نور څو وړاندې د انسان د سلامتیا ژمنه له همدې کبله سوې ده چې د انسان ژوند تر نور څه ډیر ارزښت لرونکی او قیمتي دی.
نو دا د ریاست په ټولو ناول ذمہواري ده، ځکه چې کله ریاستونه دي او دنیا په مخ څومره ادارې جوړې شوې دي، د دې په ټولو ناولنوي مقصد دا دی چې د انسان ژوند چې دی هغه په د معیار طرف ته بوزي، هغه مطلب سسټینیبلټی پکې راولي، هغه قائم او دائم وساتي او ښه طرف ته بوزي. نو دا بنیادی د ریاست د وجود وجه هم دغه ده.
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په آئین کې د انساني ژوند د خوندیتوب لپاره د ورکړل سوی ضمانت پاړه وایي چې کچیر یو کس جرم کړی وي هم، نو هغه ته به سزا عدالت ټاکي. دی وایي له یو فرد څخه د ژوند حق اخیستل یعنی وژلو حق نه یو کس لري او نه یې هم د ملک کومه اداره لري.
هغه ژوند د نه یو فرد وایي دا خسته چې
نه ریاست اخستی شي نه د ریاست یو اداره هغه که پولیس ته هغه که بله کمه یوه مقتدره اداره ده د یو کس باندې بې ځایه څوک لاس نه شي اچولی تر دې پورې چې مطلب لکه د لسم نمبر پسې آرټیکل چې کوم دی نو بیا دا وایي چې سیف ګارډ از ټو اریسټ اینڈ ډیټینشن لکه یو سړی که ته اریسټ کوې هم یو سړی که ته نه شي هم په ده باندې یو الزام دی هغې طریقه کار دا دی چې هغه هم ته په غیر قانوني طریقه کار باندې نه شي اریسټ کولی د ده د کور د ده د ټکري د ده د کور چاردیواري د دې شیونو په قانون کې ډېر زیات تقدس دی د هغې فرد واحد به د دې شي هم ډېر زیات خیال ساتي.
ایډوکیټ سمی الله وایي په آئین کې د ریاست او ولس دواړو لپاره د حقونو او ذمواریو چوکاټ یا حد ټاکل شوی دی. د ده په وینا لکه څنګه چې پر ریاست لازمه ده چې ولس ته حقونه ورکړي او د هغوی ساتنه وکړي، همداسې ولس دې ته تړل شوی دی چې د ریاست لپاره به خپلې آئینی ذمواری پوره کوي.
ریاست په ذمواری چې دا آرټیکل څلورم دی چې هغې لاندې آئین دا ذمواری پر ریاست باندې اړولې ده چې هغه به چې امی د شهري سره د قانون نه ماورا څه سلوک نه کوي. خو د دې سره سره آرټیکل پنځم چې دی زمونږ د آئین هغه د شهري نه دوه چیزونه غواړي. اولنۍ خبره خدا غواړي چې هغه به د ریاست سره وفاداري، او دویمه خبره دا ده چې هغه به د ریاست چې کوم قوانین دي او د ریاست آئین دی نو د دې دواړو ته به دا تابعداري به کوي، مطلب د ریاست قانون او د ریاست آئین به مني. نو د شهري بنیادي ذمواریانو کې دا راځي چې هغه د ملک سره وفادار اوسېږي او ورسره د ملک د آئین او د قانون احترام هم وکړي. دا زمنګ د آئین چې کوم آرټیکل پنځم دی دا غي لاندې زمنګ د ملک د یو شهري د هر قسمه شهري چې هغه کم ځای کې موسیقي د کم علاقې سره تعلق ساتي د کم نسل سره زبان سره تعلق ساتي دا هغه د ذمواری ده چې هغه د آئین او د قانون احترام شي دا وساتي او د خپل ملک سره وفاداري وښایي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای که څه هم دا د ریاست ذمواری ده چې ولس به په بنیادي بشري حقوقو او ذمواریو خبروي، خود د پوینا ولس ته هم پکار دی چې په خپل حق او ذمواریو د ځان خبرولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د بشري حقوقو نړیواله مساعده چې اعلامیه چې کومه ده په هغې کې درشمه ماده چې کومه ده په هغې کې دا خبره شوې ده واضحه چې هر ملک هر ممبر سټیټ به د دې اعلامیه د تشهیر او تبلیغ لپاره په خپل نصاب کې مراولي او په هر هغه ځای کې به ځوړندوي چلته خلکو ته پته ولګي او خلک د دې نه زده کړه وکړي. نو د دې نه دا پته ولګېده چې په ټولو ناول د ریاست ذمواری ده چې ریاست به خپل خلک قوانین نه خبروي. که یو کس وایي چې یاره ماته خو پته نه وه چې دا جرم دی او که نه دی، زما دا حق دی او که نه دی، دا څه د بانه نه ده، مطلب هر یو کس به هم کوشش کوي خو تر ټولو د اول چې کم دی د ریاست ذمواری ده.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د ولس د بنیادی بشري حقوقو او د هغوی د ذمواریو په اړه د قانون پوهانو خبرې واورید. په دې خبرونه کې مو زیات پام دې ته کړی و چې په آئین او قانون کې د وګړي د ژوند او مال خوندیتوب یا سلامتۍ په اړه څه ضمانت ورکړل شوی دی. له دې سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې به پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په آئین کې د یو فرد د نیولو او نظر بند کولو طریقې کار څه دی. که چیرې له یو فرد سره د نیول کېدو او نظربندۍ پر مهال له آئین سره سم چلند نه کیږي نو هغه کومې قانوني لارې خپلولی سي. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال رادیو د اوریدونکو اوس د رڼا پر لور خبرونه. د دې ونر په پروګرام کې په خیبر پختونخوا کې د جینکو تعلیمي حالت او د غوی د خواندګۍ شرح ته کتنه شوې ده. د خبرونه انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو د
رنا پلور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه داونه په خبرونه کې په خبر پښتونخوا کې د جنکوز تکونکو د خواندګي یا د لیک لوست شرې پړه خبرې کوو. په پاکستان کې د تعلیم او خواندګي د ودې لپاره کارکونکې ادارې ډیولپمنټس ان لټریسي د جون په 14 په خپل ویب پاڼه په یو ریپورت کې لیکلي چې په دې هیواد کې په خصو کې د خواندګي شرح 38% ده. اوریدونکو په خبر پښتونخوا کې د تعلیم د چارو پوهان وایي چې د لکانو په نسبت د جینکو تعلیم ته خاص پام نه کیږي او همدا وجه ده چې د هغې د خواندګۍ شرح کمه ده. په پېښور کې استاد او د تعلیم مبارزې تبسم مجید مشال ریډیو ته وویل چې اکثره کورنۍ خپل الکان په خص سکولونو کې داخل کړي او کوس یې وي نو په کور کې د سکول د سبق لپاره ورله استاد هم ونوي، خو بیا د جینکو لپاره داسې فکر نه لري.
دا اصل کې زمونږ کما سوسایټي چې دا نو په دې کې دا سوشلایزیشن دا څه شوی دی د جینکو د ښځو خاص کر چې د دې میجر کار چې پکې دی کورونه سنبالول دي او د سړو کار چې دی هغه بهر ته وتل دي. چې په کورونه سنبالولو خبرې تراشي او په ذهن کې د پیدا کېدو سره چې د ښځې کردار پکې دا دی چې دا څنګه بالغ کېږي نه دا به واده کېږي او کور به سنبالي او د کور کارونه به کوي. نو چې ستا په ذهن کې یو دا سوچ او ته په یو داسې ماحول کې لوی شي دغه شاندار جینې کې چې دی بیا محنت نه کوي هغه لستلو تا سبق ویلو تا سوچ بدل شي دا سوشلایزیشن رو بدل شي او چې خزه چې دا هغه یو برابر حصہ ده د معاشري او د خزي هم د معاشري پر غولو کې د تعلیم په مخ کې بوستلو کې اکم رو د سمه چې د سړي ده.
اور ایدن کو پمے میاشت کے د پاکستان شماریات و ادارے د 2019 او شلم کال یو سروے خبر کړي چې پکی په دې هواد کې د تعلیم او خواندګۍ شری پاړه هم معلومات راغون شوی وو. په دې سروے کې ویل شوی چې په پاکستان کې په مجموعي توګه د خواندګۍ شری 80% ده. د سروے لمخې بیا د خیبر پختونخوا په کوهستان، شانګلا، تورغر، مومندو، باجوړ، کورما، هنګو او جنوبی وزیرستان کې د لیکلس شری د شلو نه تر 70% پورې ده. چترال، ملکنڈ، کرک، مانسرا، ایبٹ آباد او اری پور بیا داسې ضلع دي چې پکې د خواندګۍ شرح تر ډیره ښه ده، یعنی دا لږ 80% تر 80% پورې ده. په پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره کارکونکي غیر حکومتي ادارې پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ ساينس یا پیمس د پالیسي او مشر عمر اورگزی بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې د پنځم کلاس 63% ماشومان د دویم کلاس کتاب لوستلی شي او د سبې په نورو ضلعو کې بیا د انزم کلاس یو 80% ماشومان له د دویم کلاس د حساب کتاب منسوبند ورسی.
کوم زمونږه اثر سروي ده هغه دا وایي چې اور اول پاکستان کې د سدي چې 51% د پاکستان د پنځم کلاس ماشومان د سرکاري سکولونو هغه د دویم کلاس کتابونه نشي لې او ملټیپلیکیشن نشي کولای او انګلیش سنټنس نشي ولې او بیس ساينس سبجیکټس چې کوم دي یعنی فزیکس، میتھس، بایولوجی هغه په پاکستان کې 74% ماشومان داسې دي چې اکی فیلیږي، مطلب هغه ښه ریزلټ نه راځي. دا د ایلیمنټری ایجوکیشن خبره کوم.
نړیوالی سیډنیز ادارې پروجیکټ سینډیکیټ د 2019 کال په ستمبر کې د سیډنکاري زارا کیانی یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویل شوی په پاکستان کې په تیر یو لسیزه کې د خواندګۍ شرې ډیر لږ پرمختګ کړی دی. په دې رپورټ کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د لکانو د لیک لوست شرح 80% او د جینکو هغه لدی کمه یعنی 75% ده. یاد ادارې زیاتوي چې د پاکستان په خاري سیمو کې د خواندګۍ شرح 40% او په کلیوالو هغه کې 65% ده. د زارا کیانی رپورت کې د هم ویل شوی چې د خواندګۍ شرح د 80% هوادنو په فهرست کې پاکستان په 55 نمبر راغلی دی. د رپورت لمخې د دې وجوهات په شمنتیا، منصوبه بندۍ او وسایلو کې کمی دی. عمر اورگزی وایي چې په پاکستان کې 45% جینکې له سکولونو بهر دي او دغه سیده شمیره بیا په خیبر پښتونخوا کې 39% او په قبایلي ضلعو کې 15% ده. هغه زیاتوي چې په خیبر پښتونخوا کې بیا د جینکو د خواندګۍ شرح شپک 50% ده.
ډېر بدقسمتی سره دا خبره مونږ کوو چې مونږ همیشه جنکو تعلیم باندې دومره فوکس نه ورکو. هغه کې جنکې زیات تعداد باندې جنکې ډراپ آؤٹ شي پرایمری نه بعد، د جنکو تعلیم باندې مونږ سپینډینګ ډېر کم کوو. هغه ریزنس دا دي چې مونږ سره خو یو جنکې په سکول کې نشته، او بل ریزنس دا دي چې مونږ سره انسټیټیوشنز د جنکو دومره نشته. که تاسو زه مثال درکم، تور غر کې اوس هم های سیکنډري سکول نشته، او بل دا چې دې باندې مونږ سټڈی هم ډېر وکړه چې تاسو تعلیم یو فن جوړ کړئ، یو تعلیم خلکو ته ګرانوي ما، تعلیم خلکو ته ارزانه کوي، مطلب ماشومان په خوشحالي خوشحالي باندې سکولونو ته راځي.
د تعلیمي چارو پوهان دا هم وایي چې د پاکستان د تعلیمي نظام له وجې اکثر په سکولونو کې ماشومان په سبق سم نه پوهیږي او رټې لګوي. ځینې بیا دا هم وایي چې په سکولونو کې د ماشومانو شمېره زیاته وي، استادان کم وي، نو ځکه د ماشوم لیک لوست ته سمه توجه نه ورکول کیږي. خو بیا استاذ تبسم مجید وایي چې د لیک لوست مسالې هوارولو لپاره باید استادانو د کمی تر څنګ نور سهولتونه هم زیات کړل شي. هغې دا هم ویل چې د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د استادانو او د زده کوونکو د میندو پلرونو ترمنځ ملاقاتونه کیږي، او هغوی د ماشومانو د زده کړو په اړه بحثونه کوي. خو بیا په سرکاري سکولونو کې دا طریقه کار نشته، نو ځکه هم د هغو سکولونو اکثره ماشومان سم لیک لوست نشي کولی.
خاص کر په سرکاري ادارو کې، په سرکاري ادارو کې چې کوم ماشومان سبق ویلو لراځي، هلته کې پیرنټس نه دا خیال کې چې لاړ شي استاد سره ملاو کې داسې زده کړه وکړي، یا نه په ټیچرز د پاره داسې سلاري چې هغه د پیرنټس سره کمیونیکیټ کړي چې که تاسو وګورئ نو لکه د سرکاري ادارو نه چې کوم کامیاب شوي وړي جنکۍ خاص کر، نو د هغو شرح ډېره کمه ده. عموما چې دا آن فیلډ خلک دي، خاص کر په بهترین جابس کې، عموما هغه د پرایویټ سکولونو هغه سټوډنټس دي.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونې په موبایل کې د اپلیکیشن للارې هم اوریدلی شئ.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پر پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیم لگی سا
اوریدونکو درنا پلور خبرونه کې نن په جینکو زده کوونکو کې د خواندګۍ یا لیک لوست شری پاړه خبرې کوو. په مومندو کې سیاستوالو د تعلیم مبارز شاه سوار مومند وایي چې د خواندګۍ شرع به هغه مهال زیاتیږي چې د جینکو په سکولونو کې بنیادی سهولتونو ته لومړی پام وکړل شي، او په خلکو کې د جینکو د تعلیم د ګټو په اړه پوهه پیدا کړل شي. هغه زیاتوي چې که تعلیمي نصاب په مورنۍ ژبه شي، نو هم به د لیک لوست شرع زیاته شي.
دلته خو زمونږ لاول سکولونه نشته، سکولونه وران شوي دي، او د هغه ورانو سکولونو په وجه باندې زمونږ د ماشومانو چې کوم د لس 15 کاله د مستقبل ضایع شو، اوس چې دا کوم نوې نسل لا روان دي، دا اوس ماشومان چې کوم را روان دي، نو زما په خیال چې په دې باندې هغومره فوکس نه دی ورکړی شوی حکومت د طرف نه چې څومره په کار وو. که زه د ډسټرکټ مومند خبره وکړم، نو په مومندو کې د تعلیم ریشو چې دا زما په خیال چې 3% نه زیاته نه ده د جینکو، او د هغه جینکو به چې تاسو په کوم تعریف باندې وایي چې را خواندګي لیکل لوستل ویل، دا خو ډیره زیاته ګرانه غټه خبره ده. زمونږ خود د کې چې دي چې د لسم نشه فارغ شي، هغه د دې قابل شي هغه اخبار وي کوم مضمون ولي.
د تعلیم مبارزه نایله الطاف وایي که کورنۍ الکانو جینکو ته د تعلیم برابر موقع او حقونه ورکول یقیني کړي، نو د جینکو د خواندګۍ شرح به هم زیاته شي.
دا زموږ اصل کې د کوالټي خبره ده. زموږ د ګورنمنت لیول باندې کم سکولونه دي، هغه کې چې کم سټوډنټان دي، نه هغه ته لیکل نه ورځي، انفیکټ هغه ته خپل نوم لیکل هم نه ورځي انګلیش. نو دا ټول چې کوم خبره ده کنه، دا په کوالټي اف ایجوکیشن ده. لکه اکثر فیملیز دا سی وی چې هغه دا نشي افورډ کولی چې هغه خپل بچي په پرایمری انسټیټیوشن کې چولی، نو په کور کې بچر ته ټیوټر راونی سي کنه. سما که زمونږ د بچنه کو باندې د لیکل او دا غزدا کی کنه، نو دا سی پوسیبل نه ده. یو فیملی چې کله خپل بچي په ګورنمنت لیول باندې داخل کړي، هغه وجه دا وی چې هغه ریسورسز نه. Thank you.
د پاکستان حکومت د 2013 کال په اقتصادي رپورت کې ویلي شوی چې د لیک لوست شرح د پنجاب او سند په نسبت په خیبر پختونخوا بلوچستان کې لا نوره کمه، یعنی شاوخوا 55% ده. د خیبر پختونخوا حکومت استادانو ته د موجوده زده کړو مطابق د روزنو بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي، خو د تعلیمي چارو پوهان له حکومت دا غوښتنه هم کوي چې استادانو ته د ماشومانو په ذهنیت او احساساتو د پوهېدو لپاره روزنیز پروګرامونه پیل کړل شي. عمر اورکسی وایي چې باید د ماشومانو د ذهني او جسماني ودې سره تړلي مسئلو ته هم پام وشي، ځکه چې اکثره ماشومان له دې وجې هم لیک لوست سم نشي کولی.
مونږ په مینټل هیلت باندې کار نه کوو، مونږ په اوټیزم باندې کار نه کوو، مونږ سره دا شیان نشته چې مونږ فکر کوو چې دا ماشوم ته پرابلم چې دا چا به آی سایټ کمزوری وي، د سترګو نظر به چا کمزوری وي، هغه به بلیک بورډ یا وایټ بورډ هغه ته نه ښکاري، چا ته به د غږونو مسله وي، چا ته به نور داسې مسله وي. نو مونږ ته پرایمری هیلت کیر په سکول کې پکار ده، دا مونږ ته نشته، دا ډېر امپورټنټ ده. بل خبره ده چې لرننګ لاسز د کورونا وجنا د ماشومانو زده کړې خراب شوې، د دې دا خو ډېرې زیاتې خراب شوې، د دا ریکور کول لپاره گورنمنٹ ته پکار ده چې یو سټانډرډ اسسمنٹ وکړي په سکولونو کې چې کوم ماشوم څومره سبق زده کړو.
د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د جینکو شمېر زیاتولو لپاره د وظیفو ورکولو پروګرام پیل کړی او په دې مد کې 2.3 کروڑ روپۍ بیلې کړې دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وومن کاکس یا د ښځو د څانګې بیان دی او د تحریک انصاف ګوند غړي ساجدې مشال ریډیو ته وویل چې د جینکو تعلیم یې د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او د تعلیم او د خواندګۍ د ودې لپاره حکومت په بیلابیلو اقداماتو غور کوي.
یاره گورنمنٹ ابھی ویچ انسینٹیو بور کو پر ہیڈ بور کو کدی خاص کر کدی قبائل کی دا کم مرج ایریا ایریا چی دی دا کم چ کم ریموٹ ایریا دی نو اگے کی ورتما وی چ گورا فتکا سو دی جینا کو گورنمنٹ دی جینا کو پ دو سٹیپ مانے دا پک اینڈ ڈراپ ذمہ داری والی